دا وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسې ازادي رادیو او رئیس سلامونه مومنه ترنو وريدونکو د نن ورځې ورسته خبری مجله ده چې د کابل استډیو ته ستا وړاندې کیږي. کوربه مو د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې بوابرې چې د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس وای په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استادو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سره.
خبرمن اوریدونکو السلام علیکم، نوریاس نوریم او ستاسو پام راګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. د څو مهمو خبرونو سر لیکونه یو نه موید. افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه باید ملکی وګړي وپیژني او په حملو کې په نښه نه کړي. ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونو غوښتي دي چې دولتي مامورین ملکی وګړي ونه ګڼي. د عراق په ولایت نه نواک دی وي کشته دي ډوبېدو په پیښه کې د لسګونو کسانو لمړینې وروسته د عراق پارلمان نن د ولایت د والد لري کېدو په پلوي رایه ورکړي. د خبرونو تفصیل په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو د پخواني استاذ او عبید الله بارکزی جنازه نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو. بارکزی پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د جنازې له مراسمو مخکې د شهید محمد داود خان په روغتون کې د بارکزی روح ته دعا وکړه او د هغه کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه.
چې د دې ویار مې درلود چې د راته ملګری ویلي دي او ورور راته ویلي دي په غم کې شریک.
ولسمشر غنی همداراز د بارکزی کورنۍ ته ډاډ ورکړل چې د نوموړي د ترور د پیښې په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي. پر نوموړي د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د بزګر د ورځې په مراسمو حمله غندلې او ټینګار کوي چې دولتي مامورین په زیان نه بلکې ملکي وګړي دي. په هلمند کې په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول چې یو نامه وایي لږ تر لږه درې تنه یې ملکي وګړي دي. په دې حمله کې لسګونه نور کسان هم ټپیان شول. د برید مسؤلیت طالبانو منلی او ویلي دي چې دوی دولتي چارواکي په نښه کړي او ملکي وګړو ته زیان نه دی اړولی. یو نامه په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي دولتي ادارو مامورین د نړیوالو قوانینو له مخې ملکي وګړي دي. یو نامه د غرض ویلي په جګړو کې ټول ښکیل اړخونه مکلف دي چې د وسلوالو او ملکي وګړو ترمنځ توپیر وکړي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د طالبانو یو مهم قمندان د عملیاتو پر مهال وژلی دی. د کندهار ولی ویاند عزیز احمد عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا قمندان چې په فوجي مشهورو ملي پولیسو په میانشین ولسوالۍ کې په یوه کمین کې وژلی دی.
مشهور په فوجي او دا قمندان دی غوښتل چې د میانشین ولسوالۍ پر امنیتي کمربند باندې حمله وکړي. امنیتي ځواکونه اګه خبر ترلاسه دي خدای مستور باندې واره کړی چې خپل دغه کمانډان چې په جوم مشره وو واجب شوی دی.
خغلی عزیز زیاته کړ چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونه ته زیان نه دی اوښتي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو اورید هم د سیمهونو څو خبرونه. د قزاقستان موقت ولسمشر قاسم جومارت تکایف له دندې لري شوی. پخوانی صدر اعظم د خپلې ادارې د مشر په توګه معذف کړی دی. نور سلطان نظربایف له نږدې درې لسیزو واکمنۍ وروسته تیرونه د قزاقستان د ولسمشر په توګه له دندې استعفا وکړه. تکایف چې د 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به د موقت ولسمشر په توګه کار کوي. نن بکت جان ساګین تایف د اسټ ای سی کې شف پر ځای د ادارې د مشر په توګه غوره کړ. نظربایف تیره میاشت ساګین تایف ځکه له دندې ګوښه کړ چې د ده په وینا د خلکو د معیشت د اوچتولو او له انرژۍ پرته په نورو سکتورونو کې د اقتصادي پرمختګ په چاره کې امپاتې راغلی. د عراق په شمالي ولایت نینوا کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د لسګونو کسانو لمړینې وروسته د عراق پارلمان نن د دې ولایت د والي د لرې کېدو په پلوي رایه ورکړې. د دې تراژدۍ له پیښېدو وروسته د عراق پارلمان له صدر اعظم عادل عبدالمهدي څخه غوښتي وو چې د نینوا ولایت والي د غفلت او فساد له کبله له دندې لرې کړي. وکیلانو د ولایت د دوم رسلانو د لرې کېدو پرېکړه هم تایید کړه. د 1999 کال د وري په لومړۍ نیټه د نوروز د مراسمو د لمانځنې پر مهال موصول ښار ته نږدې یوې کښتۍ د ججلی سین کې یو کښتۍ د ججلی سین کې ډوبه شو چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه نوي کسان پکې مړه شول. له دې تراژدۍ وروسته خلکو د پراخو انتقادونو په ترڅ کې د نینوا سیمه ییز چارواکي په غفلت تورن کړل. تمه ده چې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د تحقیقاتو لومړنۍ نتیجې نن له کانګرس سره شریکې شي. لوی څارنوال ویلیم بار د تېرې جمعې په ورځ د دې راپور له ترلاسه کولو وروسته د کانګرس مشرانو ته په یو مکتوب کې ولیکل. د 22 میاشتو څېړنو په پای کې د چمتو شوي دې راپور د اساسي موندنو په اړه به د یکشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل شي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې لوی څارنوال دا راپور په دقت سره ګوري او جزئیات به نن کانګرس ته وړاندې کړي. تمه ده چې لوی څارنوال بار د عدلي وزارت، کانګرس او سپینه ماڼۍ به ټول په دې اړه پرېکړه کوي چې د مولر د تحقیقاتو څومره موندنې به له رسنیو سره شریکوي. او د ناروې سمندري ځواکونو د یوې لویې سیاحتي کښتۍ د 1303 سپرلیو له ډلې 400 کسان د هلیکپټر په وسیله ژغورلي دي. د دې کروز ډوله کښتۍ انجن پرون د ناروې په لویدیځو سواحلو کې د بدې هوا له وجې خراب شو. د وایکینګ سکای په نوم د دې کښتۍ کپټان پرون د مارچ په 23 د وضعیت د خرابۍ په اړه وروسته له هغه پیغام واستوه چې په کښتۍ کې د برېښنا جریان پرې شو. دې کښتۍ د امریکا، برېټانیا او ناروې د وګړو په ګډون ټولې 915 سپرلی درلودی. نن سهار د دې کښتۍ له 4 ماشینه څخه 3 بیرته فعال شول او راپورونه وایي د کښتۍ اوس د ساحل خواته روانه شوې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نورینا مننه کوو. تاسې ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وی په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استازو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي.
حتی یی بحث هم زیر چیر زیر غور است که از طالبا هم رسمی دعوت شوه یا نشوه.
دا به هم واره چې د هلمند یوشمیر اوسیدونکو کې وای د لخکرګا د چاودنو یوشمیر ټپیان د کابل روختونونو ته د انتقال اړتیا لري.
دا ټپیان باید کابل ته انتقال کړي، نور روختونو ته انتقال کړي، دلته صحیح درملنه نه کیږي.
که ملتیا مو کوي نور راپورونه به هم واره. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس وای په مشورتي لوی جرګه کې د طالب استازو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي. او که دغه ډله وغواړي چې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي پر وړاندې کوم خړ نشته. محمد عمر داوودزی د یکشمې پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناس پر مهال روان کال د افغانستان د سولې د بریا کال وباله او ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې پرمختګونه لیدل کیږي. ټاکل شوی چې د سولې په اړه مشورتي لوی جرګه د روان کال د څور د میاشتې په نهمه نیټه جوړ شي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال راپور کې
د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د تیاریو سره هممهاله د افغانستان د سولې عالي شورا دلته طالبانو ته په دغه جرګه کې د ګډون بلنه ورکوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل دا چې طالبان دغه جرګې ته په رسمي توګه وبلل شي او کنه ډېر بحثونه روان دي.
نمائنده
واضح یا غیر واضح دی وای که په دغه جرګه کې د طالبانو واضح او غیر واضح استازي هم ګډون وکړي نو موږ ورته خرغ لاست وایو، ځکه خله چې دوی هم له خلکو سره خپل نظرونه شریک کړي. حتی په دې هم غو روان دي چې په دغه جرګه کې طالبانو ته د ګډون لپاره بل نور کل شي او کنه ګډون او نه ګډون بیا د هغوی کار دی.
طالبان دعوت شو په زو اختیار در اشتراک میکنه یا نه میکنه.
ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د روان کال د غوې میاشتې په 9 نیټه وشي. دغه جرګه د افغانستان د سولې لپاره هغه حل لار ګڼل کیږي چې افغان حکومت ورته سترګې ګنډلې او غواړي چې د خلکو د استازو د خبرو اترو لپاره طالبان سولې ته راوبولي. د سولې شورا وایي دغه جرګه به څلور ورځې دوام کوي چې له ټول هیواد څخه به د خلکو 2500 استازي پکې ګډون کوي چې 1.5% به یې خزیوي. د دې شورا په خبره د مشورتي لوی جرګې 1055 غړي له ولایتونو څخه غوښتل کیږي چې د ټاکلو معیار له هر ولایت څخه د ولسی جرګې د غړو په تناسب په نظر کې نیول کیږي. ټاکل شوی و چې د سولې مشورتي لوی جرګه د 1290 مریز کال د کب میاشتې په 26 نیټه وشي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا په خبره د دې لپاره چې له هیواده بهر د کډوالو استازي په دغه جرګه کې ګډون وکړي نیټه یې وځنډول شوه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تل افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی او په دغه جوړیدونکي مشورتي جرګه کې هم د ګډون او یا نه ګډون په اړه تر دې مهاله څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې د سولې عالي شورا په دغه مشورتي جرګه کې له ټول هیواد څخه د خلکو د استازو په ګډون ټینګار کوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې که د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه د خلکو استازي په دغه جرګه کې ګډون ونه شي کړی نو د سولې عالي شورا ورته څه بدیل لري. د سولې عالي شورا د درنشه رئیس وایي د دغه ولسوالۍ او د استازو پر ځای به د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د بې ځای شوو کورنیو استازي ګډون وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د قطر ناسته د روان کال د وري په 15مه په دوحه کې وشي. هغه ناسته چې د افغانستان د سولې عالي شورا یې پایلې د سولې مشورتي لویې جرګې پورې تړي او ټینګار کوي چې دغه ناسته باید له مشورتي لویې جرګې وروسته وشي. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي د یو شمېر غړو نظرونه بیا په ډېره بل ډول دي. د دې جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې لومړی باید د قطر ناسته وشي سو طالبان وتونېږي په ډاډه زړه د سولې په مشورتي لویې جرګه کې ګډون وکړي. د سولې غنټوي چې کوم در مجلس در دوحه د وای په صورت کې چې کومه ناسته چې په دوحه کې کیږي پایلې خنوي او خبرګون نه لا تریخ شي فکر نه کوم چې مشورتي لوی جرګه دې هم نتیجه ورکړي او د غډل دې پکې ګډون وکړي. په دې برخه کې د هغو کسانو رول مهم دی چې له د غډل ملاتړ کوي او یا هم امریکا چې له طالبانو سره په خبرو بوخته سمرت ونیږي چې د غډل دې ته اړ باسي چې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. خو د غناسته باید له مشورتي لوی جرګه مخکې وشي. خغل عرفان هیله مندی سرګندوي چې مشورتي لویه جرګه د پردیو دروازو د ټکولو پر ځای د سولې د بریالیتوب کلي شي. دی وایي که حکومت وتوانېږي چې دغه جرګه په سمه توګه مدیریت کړي نو امکان شته چې د سولې ماما ته د حل یوه معقوله حل لار د خلکو د استازو د بحثونو په نتیجه کې وموندل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او له وسال نه د دای په لور د لخکرګا د دوه پرلپسې چاودنو یو شمېر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لري. زموږ همکار الیاس دای چې د لخکرګا ایمرجنسی روغتون ته تللی دی وایي یو شمېر رئیسان او دولتي مسولین د ژورو ټپونو له امله په بد حالت کې دي او دوستان د کابل مجهز روغتونونو ته د انتقال غوښتنه کوي.
د لشکرګا د ایمرجنسی روغتون په دروازه کې ګڼ شمېر ځوانان او سپینږیر انتظار دي چې خپل دوستان وویني. د پرون سهار په برید کې چې د بزګر د جشن پر مهال دولت ته مقام ترڅنګ په کرزی لوبغالي کې وسو ټول 15 کسان ټپیان او څلور وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو سرباز، دوه ملکیان او یو د هلمند د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت دی. د هلمند اوسیدونکي او د ټپیان وارثین له حکومت نه غواړي چې د دوی یو شمیره غټ پنځه حالت یې شنه دی کابل یا کومبل مجهز روغتون ته انتقال کړي.
خلک غواړي چې دغه ټپیان چې وسپي ایمرجنسی روغتون کې پراته دي یا په بوست روغتون کې پراته دي دلته درملنه زکه دقیقه صحیح نه کیږي چې د ولسوالیو کې مم نور حالت خراب دي، نور ټپیان هم راځي او د دې خلکو دلته درملنه نه کیږي. او دا پیښه داسې یو پیښه و چې دلته خلک، دلته ماشومان، هر څوک د سیر علمي د پاره دي. دلته حکومت جدي مکلف په دې باندې چې کلک امنیت نیولای وي. دا چې د حکومت په زړه کې یعنی د دې پیښه په دا پیښه په دغه ځای کې کیږي نو دلته به شو شی امنیت نیول شوی وای د امنیت پر اساس باندې بیا اوس خو چې امنیت یې مونږ نیوي د ټپیان باید نور دغه انتقال کې کابل ته انتقال کې نور روغتونو ته انتقال کې دلته صحیح درملنه نه کیږي.
د لشکرګا شهر د ایمرجنسی روغتون یو ډاکټر د نوم نشو در په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه سل بستریز روغتون کې تر 200 ډیر ټپیان تر درملنې لاندې دي چې ټول کارکونکي او امکانات د شمراکبت توان نه لري. ویل کی ژوختون تر دې پښوړان دي چې پلشکرګه کې د بزګر د جشن په مراسم کې وسوه د جنگ د لومړی کرښه ترڅنګ په سیمه کې د ماینونو د چاودون لامل د ټپیانو څخه ډاکو.
کله چې دا سیو پېښه کیږي دلته چې عام خلګي په پولیسي کار څوک چې حکومت یې زخمیان پورته کی په ډیر بی احتیاطي د موچر باډي ته غورځي په پټوانو کې زغلي ډیر ګاډ وړي دغه کې ډیر پسانی چې دغه د ژوند کې دوه چانس ډیر هم په دغه کښلک کې هغه ژوند له لاس ورکی وجل کیږي.
ډاکټر وایي چې هم چاودنه خطرناک وي خو ډیر کسان ځکه د مرګ څخه وژغورل شو چې د پیښه ځای د عاجلو پیښو روغتون یا ایمرجنسی ته نږدې موقعیت لري. په روغتون کې مې د یو شمېر ټپیانو له جملې د سرحدي اردو د څلورو ملیوا د کمانډان زیرګل مقبل سره خبرې وسوې. هغه چې لا هم د بستر په حال کې و ماته د چاودنې د محل د سترګو لیدلې حال داسې بوي.
فیصله د مرمۍ کوته یو کوتي کې دغه غنم اچولې وو د سر غنم مو چوند شي یو صرف سر سره نه دی مکمل مواز په ذکر غختلې دغه ولې سه پلاس کې ورکې دغه د ایرانیانو په حساب دغه توخ پدې بار هغه ولې سه پیژندلو نه دغه ګرځول غټه بل وړکای ولا کور سره ولا وړکای لکه زم چې فکر کوم چې ګرش هغه هم دلته بیا ځان ته نو بسلو
کته هم زیرګل مقبل وای ځان مرګو بردګورو ځانونو ته 14 ورکړې د خو خبرګي 14 چې په شکاره د هلمند والی هدف وو په هغه غرفو کې د ځای په ځای سو مینو لامل رمسته سوي دي چې ویل کېږي د خورما په ګلدانونو کې ځای په ځای سی ول والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته په وزنګړې مرکه کې ول په دې اړه چې څنګه 14 دن کې توکي تر دې ځای را ورسېدل د دوی فنی هیئت په پلټونو پیل کړی دی محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند
اول هلمند نبرت کابل ته د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په هیواد کې د دفي وژنو په زیاتېدو اندېښنخي او حکومت غواړي چې د دغه وژنو مخه ونیسي. دغه کمیسون رسیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې ورځ تر بلې په مرکز کابل او ولایتونو کې د هدفي وژنو لمن پراخیږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو د دغه وژنو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان خبرو.
په کابل ښار او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هدفي وژنو خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره معقوله او دایمي حل لارې ولټوي.
موږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادی توجه وکړي شانت داسې دغه مشکل حل شي. دا ولي ورځ پر ورځ زیاتې دوه دا مشکل تم د تشویش وړ دی. ملک نیګه د نگرانۍ وړ دی ځکه ورځ پر ورځ وضعیت نورم خرابېږي. من جوړ قوت نه روان او وضعیت ورځ پر ورځ خرابېږي خصوصا کابل کې هم دا دی ولایتو کې هم دا مشکل
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د کندهار کابل ننګرهار او خوست په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې سوې دي. د دغو وژنو تر ټولو وروستۍ پیښه تېره ورځ په کندهار کې د ولسي جرګې د 16مې دورې د وکیل عبیدالله بارکزي وژنه وه. دغه وژنې په بېلابېلو لارو کله په موټر پسې د چسپکي ماینونو د نښلولو او مخامخ وسلوالو حملو په وسیله ترسره کیږي چې ډیری وخت یې عاملین په تیښته بریالي کیږي. که څه هم د دغو وژنو مسلیت څوک په غاړه نه اخلي خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې هدفي وژنې د حکومت د مخالفانو وسلوالو غلو او شخصي دښمنیو له امله کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه انتقادونه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه د ملي شورا د ځینو غړیو عامو خلکو او بېلابېلو بنسټونو شکایتونه سوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 1499 کال په پرتله په 1499 کال کې د هدفي وژنو ګراف راټیټ شوی وو. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې د دغه وژنو د مخنیوي لپاره له اړوندو ارګانونو سره یو لړ پلانونه چمتو شوي چې په پلي کېدو سره به یې تر ډیره د پیښو مخه ونیول سي.
د هدفي وژنو د مخنیوي په خاطر د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست سره د کشف استخبارات سره په ګډه په دې باندې کار کوي. هغه کسان چې هدفي وژنې په مرکز کې په ولایت کې ترسره کوي د دوی د کسان ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په نوي کال کې به هم موږ د اپراتیفي عملیاتو د استخباراتي او کشفي برخو په واسطه په دې برخه کې هڅه وکړو د دښمن هغه کسان تشخیص کو وینسو د خپل منګول ته وسپارو چې هدفي وژنې طرح کوي او پلاره.
بل خو د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون انتقاد کوي او وایي چې امنیتي کشفي او استخباراتي ادارې د کمو امکاناتو کمزوري مدیریت او وظیفوي غفلت لامل نه دي توانېدلې چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې پیدا کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی ډیر ژر به د ټولو ولایتونو د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان شي. د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی د انتخاباتو شکایتونو پریک د انتخاباتي شکایتونو پریکړه ته پته مدي. د ازادي راډیو خبريالې په دې اړه ولس د او د غشاند ولسمشریزو انتخاباتو د چمتووالي په اړه له خاغلی ننګ سره مرکه کړې ده. فیروزه عزیزی
هغه کوم کارونه چې د ټاکنو کمیسیون پورې مربوط وو کاملا د ولسی جرګې په اړه باندې د تیری رهبری په وخت کې دا تکمیل شوی دی. موږ اوس د ټاکنو د شکایتو کمیسیون پریکړو ته انتظار باسو چې هغه باقي ولایتونه چې کوم پاتې دي هر څومره زر چې وکولی شي دوی موږ ته راولیږي، تر څو پورې موږ هم هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړو، هغه انتظار د خلکو پای ته ورسیږي.
که تاسو راته ووایئ چې د ولسمشریزو انتخابات لپاره څومره چمتووالی لري او دا نیټه یې ولې وځنډېده؟
کله موږ نوې رهبری په کار باندې پیل وکړه، درې اونۍ موږ د هغه نه شاته وو، مهال ویش نه موږ شاته وو. او دوم دا و چې تعدیل د ټاکنو د قانون تعدیل هم کاملا د ټاکنو په ترسره کولو باندې تاثیر گذار و، چې په نوي قانون کې د ایم ڈی آر موضوع وه، همدارنګه د بی وی آر موضوع وه، بایومیټریک مسله چې نو دغه هغه مسایل و چې دې ته ډیر کار پکار ده، چې دا باید مونږه د دې روانو انتخاباتو ته که چیرې مونږ دا عملي کوو طبعا هغه تخنیکي څېړنه پکار ده. نو بالاخره موږ دا نیټه د نهویشتم د سرطان نه شپږم د نیسان ته وغځوله.
ولسمشر او یو شمېر کاندیدان هغوی دغه نیوکه کوي او وایي، ټینګار کوي چې بیا به ورته د ټاکنو د نیټې ځنډېدل د منلو نه وي. تاسو به څومره وکولی شئ، څومره چمتووالی لرئ چې د میزان په شپږمه به دا ټاکنې ترسره کړئ؟
هېڅ نه وه، موږ دغسې یو اراده نه لرو چې شپږم د میزان د تغییر وکړي، ولې که چیرې موږ ته بودیجه او امنیت په وخت او زمان سره د دې ډاډ راکړی شي او دغه سهولتونه موږ ته کاملا آماده شي، نو موږ دې ته تخنیکي برخه کاملا دې ته آماده ده چې په شپږم د میزان باندې په افغانستان کې رڼې او پاکې او د افغانستان خلکو ته د منلو ډکې ټاکنې ولري.
مهالویش به کله اعلانوي د ولسمشریزو
انتخاباتو؟ موږ قانون مکلف کړی چې یو سل شل ورځې مخکې باید د ټاکنو د هر ټاکنو نه مخکې یو سل شل ورځې مخکې باید مهالویش اعلان شي. موږ په مهالویش باندې کار روان ده او کوشش کوو چې انشاءالله په ډېر ژر به موږ د ولسمشریزو ټاکنو لپاره مهالویش اعلان کړو.
پخوانی رهبر له رسنیو سره په خبرو کې ډېر کله دا ټینګار کوي چې هغوی ژمن دي او کار به کوي او د قانون خلاف هیڅ کار به نه کوي، خو دغوی د کار پایلې هر څه د افغانستان ټول خلکو ولیدل. اوس اکثره خلک، خپل افغان حکومت هم ناراضه دی دغوی له کار نه. تاسو په دغه برخه کې خلکو ته څومره ژمنه ورکوئ، ورسره ژمنه کوئ چې تاسو په کار کوئ او راتلونکي انتخابات به په سمه توګه ترسره شي؟
زه تاسو ته دا وعده درکوم که موږ یوه ورځ هم دلته یو، نو موږ د قانون مطابق کار کوو او قانون موږ ته سره کرښه ده، او هر هغه شی چې د خلاف د قانون وي هیڅ نوع فشار او هیڅ نوع مسالې ته شخصاً زه پخپله نه تسلیمیږم.
ډیره زیاته مننه.
او سهم یو بهرنی موضوع، د امریکا کانګرس د غو راپور د نتیجې په تمه ده چې ځانګړي مفتش رابرت مولر د امریکا د 2018 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه برابر کړی دی. د امریکا د عدلي وزارت چارواکو چې د دې راپور مهم جزئیات باید له کانګرس سره شریک کړي، تر اوسه پورې په ښکارا د مولر د راپور په اړه څه نه دی ویلي. یو شمېر ډیموکراټانو هم ویلي چې بشپړ راپور باید خپور شي. نور جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې.
تمه ده چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرت مولر د تحقیقاتو د راپور نتیجې نن له کانګرس سره شریک شي. د امریکا د عدلي وزیر او لوی څارنوال ویلیام بار د تېرې جمعې په ورځ د دې راپور له ترلاسه کولو وروسته د کانګرس مشرانو ته په یوه مکتوب کې ولیکل، د 2 میاشتو څېړنو په پای کې د چمتو شوي دې راپور اساسي موندنې به د یکشنبې په ورځ اعلان کړي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې لوی څارنوال دا راپور په دقت سره ګوري او جزئیات بینن له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې کله به د راپور مهم جزئیات له کانګرس سره شریکوي تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. لوی څارنوال بار د عدلي وزارت، کانګرس او سپین ماڼۍ ټول به په دې اړه پریکړه کوي چې د مولر د تحقیقاتو څومره موندنې له رسنیو سره شریک شي. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو ډیرو غړو ویلي چې ټول راپور باید په ډاګه شي، او ډیموکراتانو ټینګار کړی چې سپین ماڼۍ باید پرې نه ښودل شي چې په موندنو کې لاس وهي یا یې د ځینو برخو د خپرېدو مخه ونیسي. ډیموکرات سناتور چک شمر د شنبې په ورځ دغه غوښتنه تکرار کړه او ویل هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل اجرایي صلاحیت څخه په استفادې د دې راپور ځینې برخې لرې کړي، سپین ماڼۍ ته باید اجازه ورنکړل شي چې په پټه دغه راپور وګوري. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په فلوریدا کې په خپل ګولف کلب کې په استازو جرګه کې له 130 زیاتو ډیموکراتانو چې د بار د راپور جزئیاتو ته سترګې په لاره و، د ویډیو کانفرنس لارې په دې اړه خبرې وکړې او دا غوښتنه یې مطرح کړه. اسوشیټ پریس اجانس ته یو سرچینې وویل د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی په دغه کانفرنس کې چې 15 دقیقې دوام وکړ ډیموکرات غړو ته وویل چې د دې راپور جزئیات باید په داسې یو بڼه له کانګرس سره شریک شي چې غړي وکولی شي پر هغو په عام محضر کې بحث وکړي. پلوسی وویل دا به هر هغه محرم معلومات چې جګپور مشرانو او د کانګرس د استخباراتو د کمیټې غړو ته ورکول کیږي ونه مني. د ډیموکراتانو مشرانو ویلي چې د اړتیا په صورت کې به ډیموکراتان له خپل صلاحیت کار واخلي چې بشپړ راپور ترلاسه کړي او د شواهدو پر اساس به ځانګړی مفتش لوی څارنوال یا نور چارواکي استمایه غونډې ته وروغواړي. ځانګړی مفتش رابرټ مولر له 2018 کال راهیسې په دې اړه چې آیا روسیې د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې او د ترامپ د همکارانو او روسي چارواکو ترمنځ همکاري شوې کنه څېړنه کړې ده. مولر دغه راز په دې اړه هم څېړنه کړې چې آیا ترامپ د ده د دغو تحقیقاتو د مخنیوي لپاره غیر قانوني اجراءات کړي کنه. مولر د خپلې دې څېړنې په ترڅ کې تر اوسه له 150 زیات کسان او کمپنۍ پر بیلابیلو مواردو تورن کړي خو تر ننه هیڅ یو مورد نه دی لیدل شوی چې هغه د ترامپ د چارواکو او روسي چارواکو تر منځ پر کومې هماهنګۍ دلالت وکړي. امریکایي رسنۍ د عدلي وزارت د ځینو سرچینو له قوله وایي چې ښایي د مولر د راپور له مخې نور کسان رسمن تورن نشي.
سره لدی چې په افغانستان کې د غیر راجستر شوی سیم کارتونو کارول یو ستونزه ګڼل شوی خو بیا هم د دې هیواد په اکثرو ښارونو کې پلورل کیږي. د راپور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې کوم چې د یو سیم کارت پلورونکو په اکثره پیدا کی
د کابل خار پلوخشتي سیمه او پکې په غیر قانوني توګه د ناراجستر شو سیم کارتونو لیلام. د دغه سیم کارتونو پلورونکو چې نغواړي نوم یې واخستل شي ادعا کوي چې دغه سیم کارتونه په مخابراتي شرکتونو کې راجستر شوی دی. د دغه سیم کارتونو د راجستر لپاره پکار ده چې پیریدونکو تذکره او عکس ولري. خو دلته یو کس کولای شي چې د تذکره او عکس پرته دغه سیم کارتونه په ډیر ارزانه بیه ترلاسه کړي. درویشت کلن حبیب رحمان یو د دغه سیم کارتونو لپیریدونکو ده.
اقتصادی تمام شي برمو
چند تمام
20 روپیه دانه 20 روپیه نمایندگی صدر په وته
خو متل چې وای ارزانه به علت نه دی او قیمت به حکمت. دغه سیم کارتونه چې د کوم شخص په نامه ثبت نه دي د خاوند مندل هم امنیتی ارګانونو ته ګران او دغه فرصت نه وړه ګټه اخیستل کېده شي. ان دا چې د کورنیو چارو وزارت وای داسې په سلګونو موارد شته چې ځینې کسان د همدغه سیم کارتونو په ذریعه واخل شوی دي. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالرحمن لدی عمله داسې شکایت لري.
همه سیم کارتایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارتا صورت میکنه، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در اقدام جدی کنند.
دغه سیم کارتونو په ذریعه ځینې نجونې او ښځې هم زورول کیږي. د کاپیسا او بغلان اوسیدونکو شکری او آزادی خپل شکایتونه له آزادی رادیو سره داسې مطرح کړل.
روز دم تلفنم دم خانه د چاج بود خو آمدم که یک شماره زنگ آمد. ایر اوکی کردم گفتم تو کی هستی؟ هیچ هم تو معرفی نکرد. گفتم اینمی تو دروغ هر چی که در دانش آمد. گفتم راست نه اینمی سیم کارت های بازاری را تروپگی فروخته میشد. خو ایر هر کس میتونه بخره.
چند وقتیش از ولایت تخار، در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم، از ولایت تخار زنگ میزنم زیاد مزاحمت دارم میکنم.
دغه ستونزه دومره جدی ده چې د ملي شورا د غړو غږ هم پورته کړی دی. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وایي دغه ستونزه څو وارې له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې او هیله یې کړې چې د دغه سیم کارتونو د خرڅولو مخه دې ونیول شي.
بارها ما در پارلمان صدا بلند کردیم، مسئولین مخابرات خواستیم، همگی به سوالات دعوت کردیم که باید جدن پیشتی از سیم کارت ها را بگیرن که سیم کارتی راجستر نشده اصلا
افغانستان باید نباشد. دیده حسم اکلا دی یو داس مخابراتی شرکت نظر ولرو چه دغه سیم کارتون بازار تا وباسی خو بریالی نشو. د افغانستان د مخابرات و وزارت د اترا یا د مخابراتی خدمتونو د تنظیم داروائی په نږدې راتلونکي کې به هغه شرکتونه چې غیر راجستر شوی سیم کارتون بازار تا وباسی مجازات کړي. د دې ادارې مرستیال انجینیر نقیب الله سیلاب په دې اړه د یوې کړنلارې د جوړولو او پلي کولو خبره کوي.
دغه رقم چې دا طرزالعمل وضع شوی ده موږ کوشش کوو چې دا تطبیق کړو او د خلکو ته چې کوم ازار اجه د سیم کارتو لخوا پیدا کیږي د هغه مخنیوی وشي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم له دغې ستونزې سره مخ دی. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحمی آزادی راډیو ته وویل ډیر ژر به د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره اقدام وشي.
با صدها نفر برتان گفته میتونم که توسط نیمی سیم کارت ها تعدید شده. ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های ما جریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
د کابل ښار په پل خشتي سیمه کې چې ځینې کسان دغه ناراجستر شوي سیم کارتونه پلوري، له همدې لارې خپلې کورنۍ ته ورځنی خرڅ ګټي. دوی دغه سیم کارتونه د ځانګړو اړیکو له لارې ترلاسه کوي او په ډېره ټیټه بیه یې له مخابراتي شرکتونو اخلي او هر سیم کارت د لسو افغانیو په ګټه په نورو پلوري.
قدر من اوریدونکو له ملتیا مو مننه کوم. شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش